دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه ووري
ویان سید سلیمان شاه متحده ایالاتو په افغانستان کې د جنکو د تعلیم په مسله د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو سره خپل مذاکرات فسخ کړل. د رویټرز خبری اژانس د ریپورت لمخې ټاکل شوی و چې نن د شنبه په ورځ او سبا د یک شنبه په ورځ د دواړو خواوو د اساسو ترمنځ د یو لړ مهمو اقتصادي مسایلو په باب په دوحه کې مذاکرات وشي. اژانس وایي وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت د جنکو د تعلیم په اړه خپل دریز بدل کړ دای په مقابل کې د متحده ایالاتو د حکومت لومړی جدي اقدام ګڼل کیږي. طالبان لا رسمن په دې اړه خپل عکس العمل نه دی څرګند کړی. تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نوري. چین په پام کې لري چې په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په اړه د دریم کانفرنس کوربه وسی. د چین د بهرنیو چارو وزیر یانګي د پنځشنبه په ورځ کابل ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست مولا امیر خان متقی او د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی په شمول د لوړپوړو طالب چارواکو سره د ملاقاتونو په محل په دې اړه غږېدلی دی. ویل کېږي چې ښاغلی متقی به په کانفرنس کې ګډون وکړي. کابل ته د یانګي له سفر سره متصل په هماغه ورځ د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ځانګړی استازي زمیر کابلوف هم د متقی او ښاغلي حقانی سره ملاقات وکړ. که څه هم چې د دغو ملاقاتونو تفصیلات نه دي افشا شوي، روسیا او چین د افغانستان له خاورې نه د وسلوالو ډلو د اوښتو راوښتو په باب سخت اندېښمن دي. د رویټرز خبری اژانس د جمعې په ورځ د هانګ کانګ نه رپورټ ورکړ چې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل او اسلام آباد ته له سفر کول نه وروسته د هندي چارواکو سره د مذاکراتو په غرض پرون د جمعې په ورځ نوې ډیلي ته ورسېد. اژانس وایي چې د چین حکومت اصلا په دې هڅه کې دی طالبان وهڅوي چې د افغانستان له خاورې نه وسلوالي غوریان د افغانستان له خاورې نه استفاده ونه کړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې د جمعې پر سپاره شوی راغلی دي چې چین د کمربند او سړک په پروژه کې د طالبانو د ګډون هرکلی کوي او غواړي چې افغانستان هم د چین او پاکستان په اقتصادي کاریډر یا دالان کې شامل شي. ملي مقاومت د جبهه مشر احمد مسعود چې فکر کیږي په ایران کې دی رہی په یو مطبوعاتي بیان کې چې پروند جمعې پورزي خبره کړې ده وای تر څو چې طالبانو په خوخه ورزا د انتخاباتو لاري د یو داسي حکومت د جوړولو سره موافقه نه کړي چې ټول خلکو ته د منلو وړي د دوی مقاومت به جاری نو موړي پر خلکو باندې غږ وکړ چې راپاتې شي او قیام دی وکړي. طالب چارواکو لپاره د احمد مسعود د غیران په جواب کې سنډې ویلي. په ملګرو ملتونو کې د ناروې د دایمي استازي د دفتر په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ د ټوټر په پاڼه خبره شوې راغلي چې د امنیت شورا به د افغانستان د چارواکو لخوا له شپږم ټولګي نه پورته د جنکو پر مخ پر تعلیم او زده کړې باندې د پابندۍ د لګولو په اړه بحث وکړي. کاناډا، فرانسې، ایټالیې، برېټانیې او د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحاد هم په یو ګډه مطبوعاتي بیان کې ویلي دي چې دا اقدام به حتماً د ډیپلوماټیکي شناخت په داخل او خارج کې د سیاسي ملاتړ او مشروعیت د حاصلولو لپاره د طالبانو په کوشش باندې اغیزه ولري. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبه په ورځ د ناټو د تړون د اروپایي غړو او د جی 7 د ډلې پر مختلفو صنعتي هیوادونو د مشرانو د عالي غونډې پر مهال د یوکرین د بحران په اړه تفصیل وغږېده. د امریکا خبریال انیتا پاول وای چې د ناټو د مشرانو غونډه د ډیپلوماتیکي نقطه نظره مهمه وه. تاریخي لحاظ هم د خورا زیات اهمیت وړ ده. غونډه په داسې حال کې جوړه شوې ده چې په یوکرین کې جنگ په پوره شدت روان دی او د روسي عسکر کوشش کوي چې د یوکرین غټ کورونه ونیسي. د مطبوعاتي رپورټونو لمخې د یوکرین د پوز عسکرو د سختو بمباریو باوجود کلک مقاومت وکړ او د یوکرین د پایتخت کیف په لوري حمله په شا تمبولې. د دویم نړیوال جنگ له پای ته رسیدو وروسته د یوکرین بحران د اروپا په نیمه کې تر ټولو بدتر بشري ناورین ګڼل کیږي. لبل خوا په داسې حال کې چې په بروکسل کې د ناټو د تړون د مشرانو علی غونډه روانه وه په سلهاو احتجاج کوونکو د یوکرین په ملاتړ شعارونه ورکړل او د ناټو له مشرانو له سختو اقداماتو او د مداخلې غوښتنه وکړه. په یوکرين باندې د روسي د نظامی ارغل نورسته د اروپای اتحاد اوښتو غړو هوادونو خپل منځنی اختلافات وسیوی خواته غرزولې دي او د خپل صفونو په پیوړی کولو بوخت دي. خو په بروکسل کې د امریکا غا خبریاله لیسا براین وای په سماتو غن سرګندېږي چې د اروپای اتحاد د مشرانو اتفاق به دوام وکړي او که نه یوازې موقتی بڼه لري. ترکیه چې د غنمو د واردولو لپاره پر روسیې او یوکرين متکیوا د جنگ د پیل کېدو لامل اقتصاد ته سخته ضربه اوښتي. له یوکرين او روسیې نه د غنمو صادرات په ټپه درېدلې دي او د غنمو دوړو د کمبود په وجه د فوق العاده لوړ انفلاسیون د کچې د لا زیات لوړېدو په باب د عامو خلکو اندېښنې زیاتې شوې دي. د فورز متبر مجلې ریپورت ورکړی چې د روسیې ځواکونو پر یوکرين باندې د جنگ په دوران کې داسې بمونه غورځولې دي چې سپین رنګي فاسفورس پکې وو کاری چې د روسیې ځواکونو د پخواني شوروي اتحاد د زمانه د ناپام لبمون نه کار اخستل پیل کړي. د دوشنبه په ورځ د روسیې هوایي ځواکونو د یوکرين د کراماتورس پر خار باندې دغه بمونه غورځولي وو. د روسیې ځواکونو له ناپام نه کار اخستل په داسې حال کې پیل کړي دي چې د کیف په اطرافو کې د روسیې د متهاجمو ځواکونو حمله په شا تمبول شوې او د یوکرين پوځونو محاصره کړي دي. د روسیې ځواکونو درې لسیزې په خوا په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو په خلاف د جنگ په دوران کې هم په پراخ پیمانه د ناپام بمونه استعمال کړي وو. لزمکې سره لګېدو وروسته په سلهاو کوچني کلسري بمونه الګي چې د څو مترو په فاصله کې تیت او پرکېږي او د تماس په صورت کې الوزي. د رويټرز خبري اژانس د پنځشنبه په ورځ ریپورت ورکړ چې د امریکا پخوانی جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د خارجه چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن پر خلاف باندې په یوې فدرالي محکمه کې د توهین داوا دایر کړي. که څه هم چې ټرمپ په انتخاباتو کې هیلری کلینټن ته ماته ورکړله او څلور کال د جمهور رئیس په توګه دند سرته ورسوله، خو د 2020 میلادي کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې له ماتې خوړلو وروسته اوس هم دا تور لګی چې دیموکراتان ورسره په انتخاباتو کې چال او دوکه کړی و. د انتخاباتو نتیجه نه مني مختلفو فدرالي محکمو او د انتخاباتو د چارو مامورانو د ټرمپ او د هغه د طرفدارانو دغه تورونه په کلکه رد کړي دي او بیا اساس یې بللې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ریپورت مخې یو حق خبريال چې له امریکا نه د شلولو لوګواک سره مخامخو د پنځشنبه په ورځ د ممسس د ښار د مهاجرت یوې محکمې ورته په امریکا کې د سیاسي پناه اجازه ورکړه. شپږ څلوېښت کلن مانیول دوران چارواکو د هسپانوي ژبو لاتینی مهاجرینو د احتجاجونو په اړه د ریپورټونو د خپرولو په دوران کې د تینیسی په ښار کې نیولې او د الاباما په محبس کې پروت و. خو د محکمې په امر د پنځشنبه په ورځ آزاد شو. د ایتوپیا یا حبشي حکومت او د تیګرای د ایالت یاغیانو په میلیونونو محتاج خلکو ته د عاجلو بشري مرستو د رسولو په غرض پر یوه موقتی اوربند باندې موافقه وکړه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلنکن د جمعې په ورځ په یوه بیانیه کې د روهینګیا مسلمانانو په خلاف د برما د حکومت اعمال رسمن نسل کشي وبلله. د عملیاتو په دوران کې د بشر پر ضد د جنگي جرمونو مرتکب شوي دي. د یوه روسي ریپورت له مخې د یوکرين په دویم غټ ښار ماریپول کې په یو تیاتر باندې د روسیې د ځواکونو د بمبارۍ نه وروسته د ښځو او ماشومانو په شمول د 300 کسانو مړي راایستل شوي دي. د دغه پر نفوسه ښار زیاتره برخې د روسیې د پاوز په هوایي بمباری وکې سوځېدلې دي او د خاورو او خزلو سره برابر شوې دي. او وروسته له هغې چې روسیې اعلان وکړ چې افغانستان ته به د تیلو او ډیزلو په صادرولو پیل وکړي، پرون د جمعې په ورځ د فی لیټر په حساب د ډیزلو بیه 4 افغانۍ راولوېده. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې ټاکل سوی پر روانو اونۍ کې په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنی کانفرنس جوړ شي. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د چین په ګډون د سیمې یو شمیر هیوادونه د افغانستان له خاورې خپلو هیوادونو ته د ممکنه امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنې لري. پام وکړئ په دې اړه د کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری دی رپورټر.
ټاکل شوی د روانې اونۍ په پای کې د چین په قربتوب د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره د دغه هیواد د ګاونډیو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو یو دورزنی کانفرنس جوړ شو. د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مولوی امیر خان متکی ته هم په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او ټاکل شوی چې ښاغلی متکی به پکې برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د تیرې فبرورۍ میاشتې په سر کې په اسلام آباد کې خبر اعلان ته ویلي چې د افغانستان شپږ ګاونډي هیوادونه به د مارچ په 10مه او 11مه په چین کې په یو کانفرنس کې د افغانستان د اقتصادي او بشري وضعیت په اړه خبرې وکړي. د چین د کانفرنس د مخه د افغانستان د شپږو ګاونډي هیوادو پاکستان، ایران، چین، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د تیر 2020 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې په اسلام آباد کې او بیا د تیر 2020 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې په تهران کې په ورته کانفرنسونو کې ګډون کړی و. تیره ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي کابل ته او وړمه ورځ اسلام آباد ته سفر کړی و. کابل ته د وانګي د سفر پر مهال افغانستان لپاره د روسیې د جمهوري ځنګړي استازي زمیر کابلوف هم کابل ته سفر کړی و. د چین د بهرنیو چارو وزیر او د روسیې د جمهوري ځنګړي استازي کابل کې د پنځشنبه په ورځ د طالبانو د اسلامي امارت د حکومت د لوړ پوړو چارواکو سره د اقتصادي مسلو تر څنګ په امنیتي مسلو هم خبرې کړې. د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د چین او روسیې لوړ پوړو چارواکو سره په کتنو کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ کوم هیواد په خلاف ونه کارول شي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وایي چې چین د یوې خوا د افغانستان په طبي زیرمو کې پانګونې ته لیواله دی او د بلې خوا په افغانستان کې امنیتي اندېښنې هم لري.
چین غواړي چې د افغانستان د معادن استفاده وکړي. د امنیتي نړیواله باید ایغورها چې د چین مخالفین دي باید د افغانستان لارې د چین په تهدیداتو باندې مصروف نه سي، مخصوصا د افغانستان د چین هم والی تجارتي له بندر ګوادر نه باید افغانستان ته وسیای میانه ته ورسي. یعنی چین هم اهداف اقتصادي لري، هم سیاسی لري، هم امنیتی لري.
چین کې جوړیدونکی کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې نړۍ پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل څخه د زیږیدلي بشري ناورین سره مخ ده او ډېرو هیوادونو یا د روسیې په خلاف او یا هم د روسیې په ملاتړ دریځ نیولې دی. د نړیوالو اړیکو افغان کارپو سید جواد سجادی کابل ته د چین او روسیې د لوړ پوړو چارواکو سفر هم د اوکراین د جګړې پورې مربوط ګڼي او وایي چې د دغې جګړې مخالف او موافق هیوادونه هڅه کوي دغو هیوادونو ملاتړ هم ترلاسه کړي چې تر اوسه یې د بېطرفۍ دریځ خپل کړی دی. دی وایي چې نړۍ یو ځل بیا په دوه قطبو
اما در مورد حکومت
خغلی سجادی ویل خود طالبان دو حکومت پر باید ویل شی چی د طالبان حکومت په اساس اوماتیدون کی وضعیت کی دی. د طالبان دو حکومت د جوړیدو او میشتي ورسه وسم نړیوال ټولنی د حکومت پر رسمیت نه پیژندل. نام دی لامل طالبان دی زیات دی تر دی چی حکومت پر رسمیت او پیژندل شي او دغه ناصرګد وضعیت څخه اوزی
نجات پیدا بکونند.
خغلی سجادی وی چی د طالبان حکومت پر هم د ډیره مشکل ده چې پری کړو کی په کومه خپل شي زکه په هر لوري تک خپل زیلری. خغلی سجادی په وینا د امدی لامل طالبان هڅه کوي چې به طرفه پاتې شي. د سیاسي چارو بل کارپو طارق پرهادی وایي چې کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر د سفر یو هدف دا و چې د مولوی متکی سربیره د طالبان د حکومت د نورو چارواکو سره هم وویني.
پیغام های مثبت بود اما
خغلی پرهادی ویل پیغامونه مثبت و خو کله چې د کابل څخه د چین د بهرنیو چارو وزیر ستون شوی یو اعلامیه خبره کړې او پکې ویلي چې افغانستان کې یو ټول شموله حکومت لازم دی او ویلي چې افغانستان باید نړیوال لوړمنو ته درناوی وکړي. په چین کې د افغانستان د ګاونډي هیوادو د کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې د اوم ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د نجونو د ښوونځیو د بند پاتې کېدو له امله د طالبانو اسلامي امارت په حکومت باندې په نړیواله کچه انتقادونه زیات شوي او د دغه حکومت څخه ژر تر ژره د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره غوښتنې شوې دي. د طالبانو اسلامي امارت د نوي کال په دریمه ورځ د ژمي د رخصتۍ وروسته ښوونځي پرانیستل خو د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو ښوونځي د نجونو د حجاب پر برخه کې د یوې پالیسۍ تر جوړېدو همداسې بند پریښودل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د جمعې په ورځ کابل ته تللی وه او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره یې لیدلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان د لګېدلو سیاسي او اقتصادي بندیزونو سره مخالفت څرګند کړي خو ویلي دی چې له افغانستان سره بشري او انکشافي مرستې کوي. یو شمیر څېړونکي وایي چې چین په افغانستان کې اقتصادي ګټې لټوي او روسیا سیاسي اهداف لري. نور تفصيل په رپورت کې ووري.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وای وانګ یی طالب چارواکو ته ویلي چې غواړي هر اړخیزي اړیکې پیاوړې کړي او د افغانستان سره د بشري او انکشافي مرستو ډاډ ورکړی دی.
پکې په سیاسي، اقتصادي، ترانزيتي، هوایي دهلیز، د وچمو پر لیست، سکالرشپونو، د ویزو پر وار کړي، د معدنیاتو په برخه کې، د کار د شروع کېدو په سپیک پروژه کې، د افغانستان د برخي او غنو مهمو موضوعاتو باندې خبري وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استاد زمیر کابلوف هم نن کابل ته تللی وو.
افغانستان کې په سیاسي، اقتصادي، ترانزيتي او د سیمه ییزو اړیکو په پیاوړتیا خبري وشوې.
خو څېړونکي وایي چین په افغانستان کې اقتصادي ګټې لټوي او روسیه بیا سیاسي اهداف لري.
دا غوښ فکر کوم ډېر تاکید به دا وي چې په افغانستان کې د دوی په نظر یو ټولګری حکومت اوسي چې د دوی هغه ګټې چې دی لري په افغانستان کې هغه خوندي اوسي. نو په دې حالت کې د دوی راتګ په افغانستان کې د خپل موضوعاتو سره دی. خو تصادفاً دا سفر فکر کوم داسې وخت کې واقع شو چې افغانستان کې د مکتبونو موسم دی، مکتب باید شروع شوی وي، خو له بده مرغه طالبانو خپل وعده سره وفا ونه کړه.
د چین د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې ټاکل شوی د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د مارچ میاشتې په ورستیو کې په بیجینګ کې غونډه وکړي. څېړونکي دغه غونډه خوشبین نه دي.
متاسفانه دا به د افغانستان خلکو ته باره منفي تاثیر ولري، ځکه که ټریکاوي یا بله غونډه چې هغه کې امریکا او غربي هیوادونه چې بډای هیوادونه دي او د افغانستان همیشه مالي مرسته کړې ده، هغوی نوي د ګاونډي هیوادونو یا د روس او چین اشتراک په دې کې متاسفانه ډیر ارزښناک نه دی. دغه هیوادونه افغانستان سره مالی مرسته نشي کوي څومره چې امریکا یې کوي یا نور غربي هیوادونه کوي.
بلخوا د اسلامي همکاري او سازمان غړو هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو په اسلام آباد کې ل تر سره شوی غونډي وروسته په ګډي اعلامیه کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر رامنځته کولو ټینګار کړی دی. دغه سازمان وای په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات یوازې د یو ټول شمول حکومت رامنځته کېدو او د افغانستان د ټولو قومونو په مشارکت سره تضمین کېدای شي. د سازمان اعلان وکړ چې نایجیریا په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره $1,000,000 مرسته کوي.
فکر کوم له افغانستان څخه ملاتړ په واقعیت بدل شوی دی. موږ د بهرنیو چارو وزیر او د اسلامي پرمختیایي بانک د چارواکو په حضور کې هوکړه لاسلیک کړه. مرسته شوی پیسې به اسلامي پرمختیایي بانک ته لیږدول کیږي چې نایجیریا لا دمخه ورته $1,000,000 لیږلی دی.
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان یو ځل بیا ټینګار کړی چې افغانستان باید القاعده او داعش په شمول د هیڅ ترهګر ډلو د پټېدو په ځالی بدل نشي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اروپا ته تللی او حالته د ناتو په بیړنۍ سرمشریزي د اوو بډای هیوادونو یا جی اوو په سرمشریزي او د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې په بروکسل کې ګډون کوي. د لویدیځو مشرانو د دغه ناستو هدف په روسیې باندې د بندیزونو د زیاتولو او موجودو بندیزونو سختول دي چې د روسیې جنگي ماشین ته تاوان ورسوي. دوی همدارنګه غواړي چې د روسیې د غواښ په وړاندې خپل پوځي ورتیاوي د اټومي وسلو د ورتیاو په ګډون غشتل کړي. نورحال پر رپورت کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د ناتو د سرمشریزي په څنډو کې چې مخې په روسیې باندې په اوکراین کې د جنگ د ختمولو لپاره د فشار زیاتول دي ولیدل. بروکسل د ناتو د سرمشریزي ترڅنګ د وسنتي هیوادونو یا جی و مشرانو او د اروپایي ټولنې د ویشت غړو هیوادونو د غونډو کوربه هم دی. ولسمشر بایدن به په درې وړو غونډو کې ګډون کوي. لبلی خو د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د پنځمه پورز د ناتو سرمشریزه ته لکیف څخه د ویډیو په لیکوي نا وکړه او له دغه تړون څخه یو غوښتل چې اوکراین سره د روسیې پر ضد نور پوځي مرسته هم وکړي. هغه زیاته کړ چې د اوکرين پاوز د یرغل په وړاندې خپل قوت وښود او اوس ناتو ته چې د نړۍ په کچه یو قوي تړون دی په کار د چې خپل قوت وښيي.
اوکرينسکا ارمیا پروتستوي ژه میسچ
د اوکرين پاوز په نابرابر شرایطو کې لیوی میاش راهیسی د مقاومت په حال کې دی. زه لیوی میاش راهیسی همدای و غوښتنه تکراروم، اوکرين د خپل خلکو او خپل خارونو د ساتن لپاره لکه محدودیت پرته ستاسو پوځي مرسته ضرورت لري.
ولسمشر بایدن د چرشمې پرز په دې هیله اروپا ته لاړ چې خپل متحدین د روسیې پر ضد نوی بندیزونه ته وهڅوي. که څه هم لویدیز تر ډېره بریده په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په وړاندې متحد پاتې شوی، داسې هم ویل کېږي چې دغه اتحاد به هغه وخت وازمایل شي چې د دغه جنګ عواقب د نړۍ په اقتصاد ناوړه اغیزه وکړي. د ناټو په ختیځو پولو کې تر راتلونکو 15-30 کلونو پورې د ځواکونو د شمیر زیاتول بل شک پرته په غړو هیوادونو اقتصادي بوج زیات کړي.
We are united in condemning the Kremlin's
موږ د کرملین د یرغل په غندلو کې او د اوکرين له خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا څخه په ملاتړ کې سره متحد یو. موږ ژمنو چې په روسي باندې د دغه جنگ د پای ته رسولو په خاطر نور بندیزونه هم ولګو. موږ د اوکرين د خلکو او وسلوال ځواکونو میړانه ستایو.
هغه زیاته کړه موږ ته په کار ده چې روسي د ګواښونو په وړاندې د خپلو اټومي وړتیاو په ګډون په خپلو دفاعي وړتیاو نور پنګونه هم وکړو. لبل خو د ناتو مشران د روسیې پر ضد اقدام په هغه صورت کې چې روسیا په اوکران کې کیمیاوي وسلې استعمال کړي نه ردوي. خو د برېټانیا صدر اعظم وایي مسکو لولوړان دی په اوکران کې ډیر وحشت کړی دی.
زه فکر کوم ولادیمیر پوتین د وحشت پر امن سکول سره لسر خطه تیر شوی دی. زه فکر کوم اوس په ناتو پورې اړ لري چې د اوکران وضعیت او د خلکو ناوړه حالت ته په پام سره د اوکران د خلکو د خوندیتوب لپاره څه کولای شي. مونږ کولای شو په پوتین باندې اقتصادي بندیزونه زیات کړو او دا هغه څه چې په دې سرمشه کې ور باندې خبرې کوو.
لبلی خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې د استازي مرستيال دیمیتری پالشینکوف د سکای نیوز له تلویزیونی چینل سره په مرکه کې ویل د روسیې غوښول مناسب کار نه دی، ځکه دغه هیواد یو اټومي طاقت ته یو کله چې یو اټومي طاقت سره د مقابلې خبره کیږي باید ټول ممکنه عواقب وسنجول شي. هغه همدارنګه د امریکایي چارواکو هغه ادعاوې هم رد کړلې چې ګواکې روسي ځواکونه په اوکران کې د ملکیانو په نخښه کولو سره جنگي جنایتونه ترسره کوي.
I don't think we're committing war crimes in Ukraine.
زه فکر نه کوم چې موږ دی په اوکران کې جنگي جنایتونه کړی وي. البته دا ما پورې اړه نه لري چې دغه ارزونه وکړم، ځکه زه حالت نه یم، تاسو حالت نه یاست. تاسو په هغه ویډیوګانو استناد کوئ چې ډېری جالي ګڼل کیږي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه راپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
د امریکا د متحده ایالاتو ارزونه دا ده چې د روسیې پوځ په اوکراین د حمله راهیسې حالت جنگي جرمونه کړی دي. امریکا هوټ کړي چې د دغو جنگي جنایتونو له مسؤلینو سره به حساب وسی. د امریکا ژه خبریاله سیدنی سین په دې باره کې رپورت راستولی.
په داسې حال کې چې روسیا په کیف او د اوکراین په نورو خارونو او خارګوټو کې په ملکی اهدافو بمباری ته دوام ورکوي، د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي احتیاط کوي چې دا بریدونه د جنگي جرمونو په توګه ونه بولي او وايي د دپاره به اسنادو او پلټنو ته اړتیا وي. د امریکا سفیر بیت وان شاک د نړیوالو جنایتونو جاج اخلي. هغه 13 د مشرانو جرګې لخوا تایید شو او د تکرړې په دوه مورځي مهم اعلان وکړو.
نن د بهرنیو چارو وزیر بلنکن یو بیان خپور کړ چې وایي د معلوماتو پر بنسټ چې تر لاسه شوی د امریکا حکومت ارزونه کوي چې د روسیې ځواکونه په اوکراین کې جنگي جنایتونه ترسره کړي دي.
وان شاک وویل چې امریکا او ملګری یې د روسیې د ځواکونو په ماریوپول کې په میوزیم روختون او خونځیو په ګډون د نورو ملکی ځایونو د بمبارو په اړه په خبرو شو عکسونو خفه دي. خبریالانو له هغې څخه وپوښتل چې آیا د جنگي جرمونو ارزونه د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین هم پلی کیږي؟ وان شاک ورته وویل
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د روسیې د پاوز په څیر پاوز د مشرتابه یو لړۍ لري او په نظریتي توګه مونږ کولای شو د نړیوالو قوانینو له مخې هغه څوک چې مستقیم مسؤل وي یا احتمالا ښکیل وي په دې کړنو کې مسؤل وګڼو.
د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال په امریکا کې د اوکراین سفیر اوکسانا مارکوروا میونخ ته نږدې د مارچ په میاشت کې په کال 1933 کې د نازیانو جوړ شوی لومړنی کیمپ یادونه وکړه.
لبه د مرغنن تاریخ تکراریږي او نن یو ځل بیا د اروپا په مرکز کې په اوکراین کې موږ د ظلمونو، نسل وژنې، د جنګي جنایتونو او د بشریت ضد جرمونو په اړه خبرې کوو.
د نړیوالو حقوقو یو کارپو جین سٹارم سیت وای د جرمونو نړیوالې محکمې د اوکراین په اړه سیډنه پیل کړې ده.
لکه څنګه چې سفیر یادونه وکړه، د نړیوالې محکمې څارنوال پلټنې پیل کړي دي او یوه ډله یې اوکراین ته هم لیږلې ده، خپله هم هلته تللې او د ولسمشر زلینسکي په ګډون یې د اوکراینی چارواکو سره لیدلې دي.
استونیا، لیتوانیا، جرمنی، پولینډ، سلواکیا او سویډن ټول په اوکراین کې د احتمالي جنگي جرمونو پلټنه کوي.
قدرمن اوریدونکو، د دې اوس په امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
یو بیرحمه او ژمن ترورست امر شو او اوس نړۍ یو محفوظ زده. د آی اس اس نړیوال مشر ابو ابراهیم الهاشمی القریشی په حاجی عبدالله یا په محمد سعید عبدالرحمن المولا باندې هم شهرت لري. تیره میاشت د سوریې په اتما خارګوټی کې د امریکا د خاصو قواو په حمله کې وژل شو. د دو د وحشي ژوند سره یې اثر لګاوه. عبدالله د ځان وژنې په کمربند خپل ځان د دوه ماشومانو په شمول د خپل کورنۍ غړي وژل. په داسې حال کې د امریکا خاصې قواوې د هغه کور ته نږدې شوې چې دی پکې پټو. د آی اس اس د پخواني مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو نه وروسته د آی اس اس مشر شو. البغدادي په 2019 کال کې د امریکا د نظامی عملیاتو په وخت کې وژل شوی و. البغدادي هم په ځان مرګ کمربند سره خپل ځان او په جریان کې خپل درې ماشومان وژلي وو. جمهور رئیس جو بایدن د فبروري د میاشتې د حمله نه وروسته د تبصرې کولو په ترڅ کې څرګنده کړه د عبدالله په ترورستي تاریخ کې د عراق په شمال لویدیځ کې د یزیدیانو په عام وژنه کې د ده مخکښ رول شامل دی. په ټولنه باندې د وحشت کولو او بې ګناه خلکو له وژلو نه وروسته په درسته نړۍ کې د آی اس اس پورې تړلې د تورستي ډلو په خپرېدو باندې د ده څارنه په سوریه کې په یو زندان باندې چې د آی اس اس تورستان په کې بندیانو د تازه وخت په بې رحمه حمله کې چې جمهور رئیس بایدن ورته نظر واچو د سوریې په ډیموکراتیکو قواو کې زمونږ زړورو انډیوالانو له خوا په چټکه توګه هغه مخالل شو. جمهور رئیس بایدن د امریکایي قواو دقت او تیاری وستازه چې دغه حمله پر مخ یوړه څرګندوي. د دې لپاره چې ملکی تلفات کم شوی وی ادب عبدالله باندې هوایی حمله رد کړه او د دې په ځای د خپل خلکو په ستر خطر سره د خاصو قواو حمله غوړه کړه چې دوام وکړي. د دفاع وزیر لرد استین څرګنده کړه چې د عبدالله وژل په آی اس اس باندې یو جدي ګزار دی او زموږ د هیواد او زموږ د هیوادوالو په ژغورلو کې مرسته وکړه. دی اوس د جنګ له میدان او له قومندې نه وتلی دی او ژوند نور نشي تهدیدولی. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دغې پیښې ته په نړیواله مبارزه کې چې آی اس اس ګډوډ او ویجار کړي د یو مهم بری په حیث هرکلی ووایي. لیکن د څرګنده کړه چې د ده په خلاف عملیات د بین المللي ائتلاف د غړو لخوا د یو ستر ماموریت یوه برخه وه چې آی اس اس ته ماتې ورکړې او دغه مبارزه دوام لري. جمهور رئیس جو بایدن په دې ضرورت باندې هم ټینګار وکړ چې په آی اس اس باندې د فشار دوام ولري. په دې ارتباط د عبدالله وژل باید صحت ته ګټور ثابت شي. جمهور رئیس بایدن وویل دا په درسته نړۍ کې تورستان ته یو قوي پیغام استوي. موږ به د تاسې پسې راشو او تاسې به پیدا کړو.
تاسې د امریکا ژغ سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. زمرد خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی